ستړي مشي د مشال رډيو په روانه خبرونه کې د ظفر خان او د خبرونو د ویان شاهین بنيري سلامونه او نیکه هلي ومنه. په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې 12 نیمې بجې شوې. نن د زیارت ورځ او د 2013 کال د جولای 12 نیټه ده. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې رورولي او تاندې هیلې در خبرو، خو اوس له شاهین بنيري څخه د دې مهال خبرونه اورو.
ستړي مشه اړوم بیده دی وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا نگران حکومت په پیښور کې د ځانمرګي برید د پلټنو لپاره یو 15 کسیزه ډله جوړه کړې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هغه ته د سزا ورکولو فیصله په عدالت کې نه بل ځای شوې وه، او د ناټو مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات د یقیني کولو لپاره د خپلې ژمنې پخلې کړې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا نگران حکومت په پیښور کې د ځانمرګي برید د پلټنو لپاره یو 15 کسیزه ډله جوړه کړې ده. د چهارشنبې په شپه په یکتو سیمه کې د عوامي نشتلګون په یو غونډه په ترهګر برید کې د ګوند یو مشر هارون بلور په ګډون 40 کسان وژل شوي او نور یو شمېر ټپیان شوي وو. د دې برید ذمواري پاکستاني طالبانو منلې وه. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه پرون په پیښور کې د نگران وزیر اعلی دوست محمد خان په مشرۍ په غونډه کې د امنیتي وزجاج واخستل شو او د صوبې لپاره یو امنیتی پلان هم منظور کړل شو. په عین حال کې نن د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نگران وزیر اعظم ناصر الملک پیښور ته سفر وکړ. د بلور کورنۍ د غړیو سره خپل غمرازي وکړه. دوی به نن د پیښور په گورنر هاوس کې د لوړې کچې په یو غونډه کې برخه هم اخلي. د یادونې وړ ده چې عوامي نشتلګون د پیښې نه وروسته د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی او خپلې انتخاباتي هلې ځلې ودرولې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هغه ته د سزا ورکولو فیصله په عدالت کې نه بل ځای شوې وه. پرون ماښام په لندن کې د خپلې لور مریم نواز سره د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل اوس که زندان ته تګ وي او یا دار ته ختل قدمونه به یې ونه درېږي. ما په پوره سنجیدګۍ سره په کلکو قانوني بنیادونو دا مقدمه په دې وجه ونه کړه چې ما د انصاف تمه لرله، بلکې زما د جنګېدو وجه دا وه چې ولس ته زما سره د منسوبو جرمونو د حقیقت درک ولګي او د انصاف رښتینې صحرا وګوري. نوموړي وویل موږ به وړاندې په ریاست دننه د ریاست خبره کوله، خو اوس خبره د ریاست د پاسه ریاست ته رسېدلې ده. نواز شریف وویل د ولس رایې ته د وړتیا ورکړل شي او هغوی د ګډې بیزې ونه ګڼل شي. نواز شریف ته د اسلام آباد احتساب عدالت په ایون فیلډ ریفرنس کې د 10 کالو د قید سزا ورولې ده او هغه د جمعې په مخام له لندنه پاکستان ته د رستنېدو اعلان کړی دی. پرون مازدیګر د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په میډیا د مخ په زیاتېدونکو بندیزونو پر ضد خبریالانو احتجاجي مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې د خبریالانو د فدرالي ادارې پی ایف یو جی په غږ ترسره شوي چې پکې له حکومته پر ډان ورځپاڼې او ټلویزیون د بندیزونو لرې کولو غوښتنه وشوه. په دغه اړه په اسلام آباد کې د خبریالانو د اتحادیې مشر مبارک زیب وایي
کمل کې کم سنسرشپ ته دباو دی په صحافیانو باندې، د ادارو په مالکانو باندې، هغه ته مختلف طریقو سره ویل کېږي. نو هغه سيزونو خلاف مونږه صرف او صرف دا کولای چې په سړکونو راتلی شو، دفتر مخ ته کېناستې شو، او هغه خلاف مونږه आवाज شوتولې شو.
د یادونې وړ ده چې د روانې میاشتې د 15 منټې راهیسې خبریالانو په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ تحریک پیل کړی دی. د خبریالانو د حقونو د یوې ادارې انټرنیشنل میډیا سپورټ د راپور تر مخه په پاکستان کې په تیرو دریو کلونو کې 14 خبریالان وژل شوي دي. چارواکو له په دې حقله کوم غبرګون نه دی ښودلی. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوري لاندې په پیښور، ډېر اسماعیل خان، کوئټه او کراچۍ کې د نقیب مسجد په وژنه کې د ککړ پولیس افسر راوانور د عدالت لخوا د ضمانت پر ضد مظاهرې وشوې. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې د راوانور ضمانت دې واپس واخستل شي او د غورځنګ تختول شوی فعال حیات پریغال دې خوشې کړل شي. د احتجاجي مظاهرو په اړه د غورځنګ یو مخکښ عالم زیب خان محسود بیگا مشال ریډیو ته وویل
او هغه بل ورځ به درک کړی دی چې چت کړی دی. دا سوال جوړیږي چې اخر مونږ اپوزیشن ته در دغه ملک کې دغه بنیاد باندې مونږ په پیرا شارونو کې دا احتجاجو اپیل کړو.
د یادونه وړ ده چې تیره اونۍ د ډېر اسماعیل خان پولیسو مشهد ریډیو ته ویلي وو چې حیات پریغال د هغې په تحویل کې نه دی. پوځي او استخباراتي چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپلو غوښتنو په حق کې یو ځل بیا د احتجاجي جلسو پیلولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې لومړۍ جلسه به په ډېر اسماعیل خان کې د جولای په 15 نېټه کوي. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات د یقیني کولو لپاره د خپلې ژمنې پخلی کړی دی. د تړون دا محل په افغانستان کې نږدې 14,000 پوځیان لري چې لویه برخه یې امریکایان دي. ناټو تړون پرون د خپلې سرمشریزي په پای کې په یو اعلامیه کې وویل پاکستان، ایران او روسیې څخه غواړي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې په بشپړ ملاتړ په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. د سعودي عرب بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې لګډونوالو سره په جده کې کتلې دي. په دې کانفرنس کې د اسلامي نړۍ د 30 هیوادونو د سباندې 100 دینی عالمانو برخه اخستې. کانفرنس د سه شنبې په ورځ په جده کې پرانستل شو او پرون په مکه کې د یوې اعلامیې په خپرولو پای ته ورسېد. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي روسي ولسمشر پوتین ته ویلي چې ایراني ځواکونه له شامه وتلو ته وهڅي. پرون په فیسبوک په خپل یو بیان کې نتنیاهو ویل دا پیغام ولسمشر پوتین ته په کرملین کې په یو ملاقات کې ورسول دي. په دغه لیدنه کې دوی د شام په وګده کورنۍ جګړه او په دې کې د ولسمشر اسد په ملتیا د ایران د کردار په اړه خبرې کړې وې. اسرائیلی چارواکي وایي یغې اندېښنه لري چې د شام ولسمشر اسد به ایران او حزب الله ته د ګولان په لوړو کې د ځای په ځای کېدو اجازه ورکړي. دا سیمه اسرائیل قبضه کړې ده او په 1978 کې له ځان سره یو ځای کړې. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال را بیا کرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 143 روپیا خرڅې کیږي او په 143 روپیا او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 143 روپیا او 50 پیسې او په 142 روپیا. یو یورو په 143 روپیا او 40 پیسې او په 143 روپیا او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپیا او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 20 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 30 روپیا او 55 پیسې او په 30 روپیا او 60 پیسې. یو افغان په 1 روپیا او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 1 روپیا او 20 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا له پیښور وبنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم تود وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 40 بنو کې 30 او 20 او په کوټه کې 30 او 21 وي.
خبرونه د کرنسی او بیې او د موسم حال مو واورېدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف نن ماخام پاکستان ته ستنیږي. د پاکستان په مختلفو خارونو کې د خبریالانو لخوا په مطبوعاتو د زیاتېدونکي بندیز په ضد مظاهرې شوې. سیاستوالان وایي له ټاکنو مخکې په رسنیو بندیز انتخابات د پوښتنې لاندې راولي.
پټ پټا داسې وار کول د دې ډېر لوی نقصان دا دی چې راوځي انتخاباتو وخت دا انتخابات باندې ډېر لوی سوالیه نشان واچول شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وای روان ورته د ضمانت او دوی د نیول شو غړو د نیونې په ضد یو ځل بیا جلسې شروع کوي.
په 15 تاریخ د اتوار په ورځ باندې به په ډی خان شه د پی ټی ایم جلسه وی د خپل تیرو مطالباتو د پاره هم چې په هغه روان ور اول نه شامل و.
ملت پال غوند عوامي نېشنل پارټي د 13 کلونو راهسې د بریدونو لاندې دي چې پکې د دوی په لسګونو غړي او مشران وجل شوې دي. د دغه غوند ولې د بریدونو ښکار دی راپور پرې لرو. او د اونیزي خبرونې تاندې هلي ترڅنګ په رورولۍ پروګرام کې په ایتالیا کې د مذهبي ازادۍ په اړه اوریدل شي.
د مذهب ازادي به حد ده هر څوک ولای شي په هر مذهب په هر دین چې وي خپل دینی مراسم په ازادانه ډول سرته ورسي.
نور راپورونه هم لرو را سره اوسئ. اوس هم راځو د دې خبرونې اولنی راپور ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي که داروي او کزندان وي خو هرومرو په پاکستان ته ستنیږي. پرون په لندن کې له خپلې لور مریم نواز سره د ګډې خبري غونډې په مهال نوموړي وویل چې دوی دواړه به د پاکستان ته روانیږي. نواز شریف او لور ته یې د پاکستان احتساب عدالت د کرپشن په مقدمه کې د بند سزاګانې اورولې دي. په دې اړه نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په راپور کې.
نواز شریف او مریم نواز دغه خبري غونډه د لندن په یو داسې تالار کې وکړه چې پکې مسلم لیگ نواز ډلې یو شمیر ملاتړو هم ګډون وکړ او وخت پر وخت به شعارونه ورکول. نواز شریف وویل چې نن ماښام به په داسې حال کې پاکستان ته ستنې شي چې د میرمنې روغتیايي حالت اوس هم د اندېښنې وړ دی او هغه د بیهوشۍ په حال کې په هسپتال کې پراته ده. خو هغه زیاته کړه چې د خپل شخصي درد او تکلیف سربېره هم له خپل ولس سره د کړې ژمنې په خاطر پاکستان ته ځي.
زه په داسې حال کې په غمجن زړه بیرته ځم چې زما میرمن د اندېښنې وړ ناروغي لري. هغه په هوش کې نه ده. خبر نه یم چې زه به خپل میرمن کله چیرته او په کوم حال کې بیا ووینم. زما شخصي رښتې په مشکل حالت کې دي، خو زه له خپل ولس سره د کړې ژمنې او رښتې ساتلو په خاطر پاکستان ته ځم. زه د جیل کوټه او د پانسه پړې په سترګو وینم او ور روانم.
نواز شریف هغه کسان مخاطب کړ چې د پوینا د نومې له هیواده د نو وتونکو کسانو په فهرست کې شامل کړي. هغه چې وایي د پاکستان ته نه ځي او هغه چې ادعا کوله چې نواز شریف په لندن کې سیاسي پناه اخیستې ده. دغه ټول ته نواز شریف وویل چې خپل وطن ته روان دی او هغه ځکه چې د پوینا پاکستان په مشکلاتو کې راګیر دی. نوموړي زیاته کړه چې خپل ولس سره ژمنه کړې وه چې د دوی واکمني به بحالوي او ووټ ته به د درناوي اعلان کړي مشن سرته رسوي. د پوینا د دې مشن په لار کې کجیل وي او کپانسي اوس به د ده قدمونه ونه درېږي. نواز شریف د هغه لور او زوم ته د پاکستان احتساب عدالت د ایون فیلډ نومې مقدمه کې سزاګانې اورولې وي. نواز شریف ته د لسو، مریم نواز د اوو او د هغې خاوند کیپټن صفدر ته د یو کال بند سزا اورول شوې وه. چارواکي وایي چې پاکستان ته له ورتګ سره سم به نواز شریف او مریم نواز د عدالت د فیصلې په رڼا کې ګرفتاروي. خو نواز شریف په خبري غونډه کې د عدالت پر فیصله تنقید وکړ او ویل چې احتساب عدالت په خپله فیصله کې لیکلي چې د ده پر ضد د کرپشن یا غلا هیڅ ثبوت ونه موند.
ما په پوره سنجیدګۍ سره په کلکو قانوني بنیادونو دا مقدمه په دې وجه ونه کړه چې ما د انصاف تمه لرله، بلکې زه به د جنګېدو وجه دا وه چې ولس ته زما سره د منصوبو جرمونو د حقیقت درک ولګي او د انصاف رښتینې صحرا وګوري.
نواز شریف تور پورې کړ چې ده ته ورکړل شوې سزا له عدالته بهر یو بل چا ورکړې ده، خو البته هغه په دې اړه د چا نوم وانخیست. پر دې موقع مریم نواز وویل چې له عدالته هم د دغې سي فیصلې توقع کوله. هغې زیاته کړه چې د یوې لور په حیث دا خپل فرض ګڼي چې له خپل پلار سره اوژه په اوژه ودرېږي او دغه شان د یوې پاکستاني په حیث دا خپل فرض ګڼي چې خپل اولس د جبر له زنځیرونو آزاد کړي.
د عبدالحی کاکړ په راپور کې مو واوریدل چې نواز شریف او لوري پاکستان ته ستنېږي. تر دې مخکې مسلم لیگ نون تور پورې کړی دی چې په پنجاب کې سلګونه غړي او مشران یې نیول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل پامیر ساحل راکړي.
د پاکستان مسلم لیگ نون د اطلاعاتو د مرکزی کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین سید نن مشال راډیو ته ویل د پنجاب نگران اعلی وزیر ته یو لیک استولی دی چې پکې په صوبه کې د ګوندی غړو او مشرانو پر نیولو اندېښنه ښودلې ده. نوموړی وایي حسن عسکری رضوی ته یې په استولي خط کې دا هم ویلي دي چې په لاهور کې د 1440 د فعل لګولو سره د دوی انتخاباتي کمپین ځنډولی دی. سینیټر مشاهد حسین سید دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې ټاکل شوې میاں نواز شریف او د هغه لور مریم نواز سبا ماخام لاهور ته ورسیږي. مشاهد حسین وایي مسلم لیگ نون یوازې پلان جوړ کړی چې نواز شریف او د هغه لور ستړي مشي ته به ورځي، خو د پنجاب پولیسو د سینیټر چودھری تنویر په ګډون یوازې په راولپنډۍ، اسلام آباد او لاهور کې شاوخوا 400 ګوندی غړي او مشران نیولی دي. له نوموړي مو پوښتنه وکړه چې آیا دا کسان د احتجاج پر مهال نیول شوي او کنه. نو ده وویل نه، دوی د هیڅ احتجاج پلان نه دی کړی او پولیسو یې د ګوندی کسانو پر کورونو چاپې وهلې دي. تر اوسه خو هیڅ نه دي شوي. موږ یوازې پلان جوړ کړی چې دا به کوو. سبا موږ احتجاج نه کوو، موږ یوازې هوایي ډګر ته ځو او د میا صاحب هرکلی کوو. بس موږ دا هم ویلي دي چې دا هر څه به سوله ییز وي. خو د پنجاب نگران اعلی وزیر ډاکټر حسن عسکری رضوی ډان ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي دي چې د لدې گرفتاری څخه نه دی خبر. د ویلي واځي هغه کسان نیول شوی دي چې د اتوار پر ورځ د مسلم لیگ نون د بل مشر محمد صفتر د نیولو پر وخت خند اچولې وو. د جولای پر شپږمه په پاکستان کې احتساب عدالت په برتانیا کې د کورونو اخیستو د یوې معاملې پر سر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د لسو کلونو د بند سزا واوروله. عدالت په هغه قضیه کې د نوموړي د مرستې په تور د هغه لور مریم نواز ته د اوو کلونو او زوم محمد صفتر ته د یو کال د بند سزا واوروله. تر دې یوه ورځ وروسته نواز شریف په لندن کې خبري غونډې ته وویل له زندانه نه ویریږي او پاکستان ته ستنیږي. د پنجاب نگران اعلی وزیر زیاتوي چې د لاهور په هوایي ډګر کې امنیتي پلان جوړ کړی نو ځکه هلته زیات سرتیري ځای پر ځای کوي. دی وایي هغو کسانو چې د محمد صفتر د گرفتاری په بهیر کې خنډ اچولو پر ضد یې کاروایی ضروري وه او موږ کړی د هغه وخت کسان نیول شوي دي. بل دا چې په عامو حالاتو کې هم په هوایي ډګر کې امنیتي اقدامات کیږي نو سبا به هم هلته امنیتي نظام یو موږ ورباندې کار کوو. په عین وخت کې د لندن په ایون فیلډ سیمه کې د نواز شریف د اپارتمان مخې ته د تحریک انصاف ګوند پلویانو احتجاج کړی دی او د چهارشنبه پر شپه هم هلته نارې وهلې. په هغه سیمه کې د مسلم لیگ نون پلویانو هم د نواز شریف په حق کې نارې وهلې دي. نوموړی د خپلې ناروغې ښځې کلثوم نواز د پوښتنې لپاره په لندن کې دی.
راپور مو واورېدو او اوس ورځو یو بل راپور ته. پرون مازیګر د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د خبریالانو لخوا پر مطبوعاتو د زیاتېدونکو بندیزونو په ضد مظاهرې وشوې. دا مظاهرې د خبریالانو د فدرالي ادارې پی پیو جی په غږ ترسره شوې دي چې پکې له حکومته وغوښتل شو چې په ډان ورځپاڼې او ټي وي فشارونه او لګول شوي بندیزونه دې ختم کړل شي. د پاکستان مختلفې ورځپاڼې او ټلویزیون چینلونه شکایت کوي چې پر دوی سنسرشپ او نور بندیزونه زیات شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
پرون د شروع په مازیګر په پاکستان کې د ژورنالیستانو فدرالي اتحادیې د سوري لاندې د اسلام آباد په شمول د ملک په مختلفو ښارونو کې د ډان ورځپاڼې دفترونو مخې ته خبریالانو احتجاجونه وکړل او له حکومته یې غوښتنه کوله چې په یادې ورځپاڼې او د هغې د تلویزیون په نشریاتو چې کوم بندیزونه لګېدلي دي نو هغه دې ختم کړي. د پنډۍ اسلام آباد د ژورنالیستانو اتحادیې آر آی یو جی مشر مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل دا احتجاجونه به تر هغه وخته جاری ساتي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي.
کمل کې کم سنسرشپ ته را دباو دے صحافیانو باندې د ادارو په مالکانو باندې هغه ته مختلف طریقو سره ویل کیږي او هغه په خپل محسوسي کومګ دا کارونه کوي یا موږ دغه طرف ته لاندو نو موږ خلاف سنس اکشن اغستل کې دي نو هغه سي زورو خلاف موږ صرف او صرف دا کولې چې په سړکونو راتلې شو دفتر مخ ته کې ناشته شو او هغه خلاف موږ आवाज شو ته ولې شو چې موږ ته د ازادۍ اظهار اجازه ملاوي شي. دغه حواله سره موږ کوم مومنت شروع کړی دی ان شاء الله دا مومنت به موږ جاری وي.
د ذکر دا چې د جولای 15 منټه را هسه د جورنال پاکستانو فدرالي اتحادیه په ملک کې د صحافت د ازادۍ تحریک شروع کړي او له حکومت غوښتنه کوي چې رسنۍ د کم غیر اعلانیه سنسرشپ او بې ځایه بندیزونو سره مخ دي نو دا دې ختم کړي. د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې یو بل شخصي تلویزیون جیو ټي وي هم د بندیزونو سره مخ وو او د هغه وخت وفاقي حکومت وینا وه د ټي وي په نشریاتو یې هیڅ قسمه بندیز نه دی لګولې. پخوانی سینیټر او د پیپلز ګوند یو مخکښ فرت الله بابر چې د ډان دفتر مخې ته په شوي احتجاج کې هم موجود وو مشال ریډیو ته وویل انتخابات ته یو څو ورځې پاتې دي او په داسې وخت کې په مطبوعاتو بندیز لګول انتخابات مشکوک کول دي.
د ډان اخبار بندش په کینټونمنت ایریاز کې دی. ظاهر ده چې د کینټونمنت مالکان دا کار کوي. دې خلکو ته موږ دا وایو چې ګوره تاسو دا کار نه دی. میډیا کچري د خپل فرایض نه تجاوز کوي. هغې لپاره ادارې موجود نو دا پټ په پټه داسې وار کول د دې ډېر لوی نقصان ده چې دا اوس د انتخاباتو وخت دی. دا انتخابات باندې به ډېر لوی سوالیه نشان واچوي.
په پاکستان کې د مطبوعاتو د خیر خیګړې لپاره کارکونکو ادارې انټرنیشنل میډیا سپورت یا آی ایم ایس د یو راپور تر مخه په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې نه صرف دیارلس خبریالان وژل شوي بلکې په ژورنالیستانو د نامعلومه کسانو لخوا د تشدد په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
تاسو مشال رډیو ته غوږی. د پښتون ژغورنې غورزنګ د سیوري لاندې پرون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. مظاهرچیانو د نقیب الله مسید په وجنه تورن د کراچۍ د پولیسو ایس ایس پی روانور ته د عدالت لخوا د ضمانت غندنه وکړه او د غورزنګ د یو فعال حیات پریغال د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. په دې اړه نور حال شاهین بنیرې راکړي.
یا به پاکستان وی،
یا به طالبان وی،
یا به
پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوري لاندې د پېښور ډېر اسماعیل خان جوب او منګورې په ګډون د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د پولیسو د افسر روانور د ضمانت او د غورځنګ د فعال حیات پریغال د لادرکه کېدو پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې د روانور ضمانت دې واپس واخستل شي او حیات پریغال دې خوشی کړل شي. د احتجاجي مظاهرو په اړه د غورځنګ یو مخکښ عالمزیب خان محسود وایي
روانور هغه سړی دی چې 1400 پښتانه مړ کړي دي او په زرونو خلک پښتانه یې وړي دي، بدرکه کړي دي، هغه ضمانت ملو شي. او یو سړی داسې هم دی چې پښتانه ته ژوند غواړي، امن سکون غواړي، حیات پریغال او هغه بل ورځ بدرکه کړی دی، چت کړی دی. دا سوال جوړیږي چې آخر مونږ اپوزیشن ته دغه ملک کې دغه بنیاد باندې مونږ په پیرا شهرونو کې دغه احتجاجو اپیل کړی وو، پېښور کې، کوئٹا کې، په اسلام آباد کې او په کراچی کې هم ډېر زیات پښتانه راوتلي وو.
بلخوا د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل غوښتنو په حق کې یو ځل بیا د احتجاجي جلسو را جوړولو اعلان کړی دی. د چهارشنبې په شپه په فیسبوک په خپله وینا کې نوموړي وویل چې وړومبۍ جلسه به د روانې میاشتې په 15 نیټه په ډېره اسماعیل خان کې کیږي.
په 15 تاریخ د اتوار په ورځ باندې به په ډی خان شه د پی ټی ایم جلسه وي. د خپل تیرو مطالباتو د پاره هم چې په هغه روانور اول نه شامل وو، بیا یو روانور نه دی، پورا یو ټیم ورسره چې د سره چا لاس نه دی ورډیغه، او ورسره د حیات پریغال د خلاصولو د پاره او د مولانا رویدر الله د خلاصولو د پاره او دا د پی ټی ایم سره چې کوم ناروا کارونه شروع دي د دې د ختمولو د پاره به اول پډی خان جلسه کی او 15 تاریخ باندې جلسه وشي. دغه جلسه په اختتام شه باندې نږدې د بل جلسه اعلان کیږي.
د یادونې وړ ده چې 13 ونې د ډېر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي وو چې پریغال د غی په تحویل کې نه دی. پوځي او استخباراتي چارواکو لا په دې اړه سنې دی ویلي. د دغه ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت پلو جرګې ترمنځ خبرې اترې هم شوې دي، خو دا خبرې وروسته له هغې ودرېدې کله چې د غورځنګ مشرانو جرګه بی اختیاره وبلله.
دا مشال ریډیو ده.
په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو نړیواله غونډه بیګا پای ته ورسیده. په دې غونډه کې په افغانستان کې د سولې په موضوع خبرې وشوې. په دې کانفرنس کې د پاکستان لخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاس ګډون کړی وو. زمونږ همکار بوریوال کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي دي چې په دې کانفرنس کې د کومو هیوادونو پلاوو ګډون کړی وو. ډاکټر قبله یاس وایي
دا هیوادونه چې کوم وفدونه په دې کې شریک شوي وو، دې کې ټولو نه غټ وفد خو د افغانستان وو، ځکه چې دا کانفرنس د افغانستان په حواله وو. د انډونیشیا نه هم څلور ملګري راغلي وو، او د موریتانیا نه، سینیګال نه، بینین نه، د تایلینډ نه یو مسلمان راغلی وو، او د سربیا مفتی هم راغلی وو. نو ډېر ښایسته وفود وو، ډېر تکړه کسان وو.
مهم نړیوال شخصیتونه پکې وو او کنه؟
مهم نړیوال شخصیتونه چې نو د دې کانفرنس انتظام خو د او آی سی یعنی د ارګنایزیشن آف اسلامک کوآپریشن د اسلامي همکارۍ سازمان هغوی دا قیادت کو، او د دې وفد سره د سعودي عرب فرمان روا کنگ سلمان پخپلا د جدې په دربار کې ملاقات وکړو، او د ریاض نه خالص د دې وفود سره د ملاقات پر تشریف راوړو. د دې باوجود چې طبیعت هم ټیک نه دی، صحت هم کمزور دی، خو پخپلا راغلی او تقریبا نیمه غنټه ناستو ملاقات کې دوی سره.
تاسو دې کانفرنس ته وینا وکړه او یا مو وړاندیزونه ورکړه ل خپل پلاوه؟
منګه پکې ټولو وفدونو ویناو نکړله، ځکه چې منګه اول نه په یو کوشش کې شریکو، او هغه کوشش ته جکارتا په تسلسل کې وو، نو تجاویز مونږ ورکړي وو.
د کانفرنس مهم قراردادونه څه وو؟
قراردادونه چې کوم رالل هغه په مکه کې نن اعلان شول، او د مکه د حرم شریف سره هوټل مکه ګیسټ پیلس کې دا کانفرنس وشو، قراردادونه اعلان وشو. او هغه اعلان هم اعلامیه مکه، د مکه اعلامیه هغه او اعلان وکړله زمنگا دے او آئی سی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری دے ہوئی امین العام یعنی جنرل سیکرٹر عقیدہ ہوئے چی پ عام خلقو باندے زن مرگی بریدونا او تشدد کول دا قسم سرگرمے دے اسلام دے اصول و سرا ہم آہنگ ندی ادو ماہ ہم خبر ہے چوکڑا داوا چی دی جکارتا دے اعلامیه په تسلسل کې دلته هم دا وویل شول چې باید چې طالبان سولې ته غاړه کېږدي او د افغان حکومت سره خبرو ته راشي او اسلامي او آی سی د اسلامي همکارۍ تنظیم دا به مکمل تعاون کوي په دې کې. نو دا د ټول دې کوششونو خلاصه وه.
په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یا سرمو زمنګ د همکار بوریوال کاکړ مرکه واوریده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې وخت په وخت جمهوری او مترقی سیاسي ګوندونه د بندیزونو دړکو او بریدونو ښکار شوي دي. په دې کې یو عوامي نېشنل ګوند هم دی چې د تیرو لسو کلونو کې یې خواوشا 1200 غړي په ترهګرو بریدونو کې وژل شوي دي. په عوامي نېشنل ګوند د بریدونو ترشا څه دي؟ د شاهین بنیری په راپور کې اورو.
د باچا خان مرکز د شمیرو تر مخه د کال 2015 راهیسې تر اوسه د ګوند له 1200 څخه ډیر مشران او فعالان په ترهګرو بریدونو کې وژل شوي دي. پښتنه دادا چې عوامي نېشنل ګوند ولې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په نخه دی. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سهیل خان وایي چې د ګوند بنیاد د سامراجیت پر ضد ولاړ دی او هم دغه وجه ده چې مخه نیول کیږي.
چې د فیرنګي سامراج مرسته چا کوله نن هغه د اسټابلیشمنت په مرسته باندې په پاکستان کې مزید چرچې کوي او کوم قوتونو چې د فیرنګي نه ازادي غوښته هغه نن هم د یو سامراج نه یا د بل سامراج نه ازادي غواړي. د جمهوریت ازادي، هغه ازادي د مساواتو ازادي، هغه د پلورالیزم ازادي، هغه یو ریاست نه ورکوي او د هغې خلاف چې کوم مهم آواز دی او قوت دی نو هغه انپی ده او د هغې روجې نه هغه ټارګټ کیږي.
بلخوا د باچا خان پوهنتون استاد ډاکټر محب وزیر وایي عوامي نېشنل ګوند د پښتنو د سیمې د ملکیت دعوه لري او په خپل خاوره د خپل اختیار آواز اوچتوي، خو شاید دغه آواز د هیواد د طاقت سرچینو ته د منلو وړ نه دی. نو له دغه کبله کله د غدار او کافر په نومونو یادوي او کله د وسلوالو ډلو لخوا د بریدونو ښکار کیږي.
د خاورې دعوه کول، د کلتور دعوه لرل، د تاریخ دعوه لرل، دا د کلونیالیزم په وخت هم او بیا د تقسیم نه پس هم دا قابل قبول یو بیانیه نه وه او د هغې بیانیې یو تسلسل تر ننه پورې دی چې عوامي نېشنل پارټۍ ته سزا میلاویږي په مختلفو شکلونو.
په موجوده وخت کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرانو او فعالانو د بریدونو په اړه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک وایي ریاستي او غیر ریاستي ادارې غواړي چې ګوند دغه بریدونو په وسیله د انتخاباتي عمل له بهر کې نوموړې زیاتوي.
لګي دا چې د یو مخصوص جماعت لپاره د لارې هوارولو کوشش کوي لګیا دي. تاسو ګورئ مسلم لیگ په یو طرز باندې سایډ لاین کوي چې بس پارټۍ خلاف یو بل بل طریقه باندې یو خبره شروع کړه. عوامي نېشنل پارټۍ خلاف یو بل مهم چې کوم دی هغه شروع کړو. دا ټول سوالونه جوابونه غواړي چې په دې ملک کې دا خودکش کوم دی یا دا شکر چې کوم دی خو د اسمان نه نه راځي، خو په دې ملک کې پاتې کیږي. دا دوره انټلیجنس ادارې او دا دوره سکیورټي فورسز او د دې بیا څه کار دی؟
د یادونې وردا چې د شورو پشپا د پیښور په یکتوت کې د عوامي نېشنل ګوند په یو غونډه په ترهګر برید کې د ګوند یو مخکخ او کاندید هارون بلور په ګډون شل کسان وجل شو او نور ګڼ شمیر ټپیان شو. د برید ذمواري د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی ومنله.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز شپږ سو یویش، شارټ ویوز دولس زره یو سل او دیرش، پنځه زره درې سو شپېته او پنځه زره اووه سو پنځه پنځوس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. له شاهین بنیری د خبرونو لنډی زورو.
د وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا نگران حکومت په پیښور کې د ځان مرګي برید د پرټن لپاره یو پنځه کسیزه ډله جوړه کړې ده. دا پریکړه پرون د نگران وزیر الله د سومت خان په مشرۍ په یو غونډه کې وشوه. په عین حال کې نن د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نگران وزیر اعظم ناصر الملک پیښور ته سفر کړی دی او د بلور کورنۍ د غړیو سره خپل غم راضي کړی. دوی به نن د پیښور په ګورنر هاوس کې د لوړې کچې په یو غونډه کې هم برخه اخلي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هغه ته د سزا ورکولو فیصله په عدالت کې نه بل ځای شوې وه. پرون ماښام په لندن کې د خپلې لور مریم نواز سره د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل اوس که زندان ته تګ وي او یا دار ته ختل قدمونه به یې ونه درېږي. پرون مازدیګر د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې په میډیا د مخ په زیاتېدونکو بندیزونو پر ضد خبریالانو احتجاجي مظاهرې کړي دي. دا پښتون ژغورنې غورځنګ د سوري لاندې په پېښور، ډېر اسماعیل خان، کویټ او کراچۍ کې د نقیب مسعود په وژنه کې د ککر پولیس افسر راو انور د عدالت لخوا د ضمانت پر ضد مظاهرې شوې دي. بلخوا د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپلو غوښتنو په حق کې یو ځل بیا د احتجاجي جلسو پیلولو اعلان کړی دی. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات د یقیني کولو لپاره د خپلې ژمنې پخلی کړی دی. دا تړون دا مهال په افغانستان کې نږدې 14,000 فوجیان لري چې لویه برخه یې امریکایان دي. د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره په جده کې ملاقاتونه کړي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي روسي ولسمشر پوټین ته ویلي چې ایراني ځواکونه له شامه وتلو ته وهڅوي.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې شاهین بنیری وړاندې کول. اوس هم وخت را رسیدلې ده د اونیزې خبرونې ورورولي. په نننی پروګرام کې په ایټالیا کې د مذهبي ازادۍ په اړه معلومات درکو. د دې پروګرام کوربه بوریوال کاکړ دی.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیز خبرونه رورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په اټلي کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصله ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه؟ هلته په تیرو کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته پکتو په خپل ټولنه کې ولسته او په ځانګړي توګه ځوانانو ته څه پیغام لري؟ د دې هر څه په اړه په دې خبرونه کې اورئ. اټلی په اروپا کې هغه هیواد دی چې نه یوازې د مځکې له پلاو یو له تر ټولو لوی هیوادونو دی، بلکې تر نورو اروپایي هیوادونو اوږد ساحل هم لري او همداسې تر 450 زیاتې وړې او لوی جزیرې لري. د اټلی پلازمینه روم دی او له هغه وروسته یې په لویو ښارونو کې میلان، ناپولی، تورینو او داسې نور دي. اټلی په ټوله اروپا کې د آبادی له پلوه پنځم لوی هیواد دی. د نړۍ پر آبادی نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو لمخې د اټلی ټول آبادی د وخت څخه کم 6 میلیونه ده. په دې هیواد کې د نړۍ د زیاتره لوی مذهبونو پلویان ژوند کوي. پر مذهبونو د نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې تر ټولو زیات شمیر د هغو خلکو دی چې د عیسوي مذهب پلویان دي. هغوی د هیواد د ټولې آبادۍ څخه باندې 3.8% جوړیږي. ورپسې هغو خلکو شمیر دی چې پر مذهب باور نه لري. دوی د مجموعي آبادی څخه کم 2.5% دي. په نور مذهبونو کې بیا مسلمانان تر ټولو زیات دي چې شمیریا د هیواد د آبادی 3.5% کیږي. په ایتلی کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شته. مولوی محمد طاهر احمدزی په ایتلی کې ژوند کوي او هلته هم کار کوي او هم د جماعت امامت کوي. نوموړی وایي هلته لتاګ ورسته د نور مسلمانانو په مرسته په داسې ځای کې جماعت جوړ کړي او چیرې چې تر دې وړاندې په هغه ځای نږدې سیمه کې جماعت نه و.
یو څه تعداد د مراکش و کسان عربان و یو څه تعداد بنګالیان و یو نور تعداد ترکی و بیا دا کسان مې راټول کړه. همدلته تقریبا یو اویا اتیا کسه شو. اویا اتیا کسه شو بیا هماغه و چې امزاګان مې وکړې دم پیش کړه کومونې ته. کومون ته مې څه پیش کړه بیا دلته موږ یو جای په کرا باندې ونیو او هغوی دوی موږ ته اجازه راکړه. بیا همدلته جومات جوړ کړ او بعضې وخت هم ټاکلی چې لکه جمعې شپه چې علاقان راټولېږي د چا چې کوچینی زده یا کوم سوال کوي بس همهلته یو بل سره الفاظ سو.
مولوی محمد طاهر هلته د مذهبي ازادي په اړه وویل پر هیڅ مذهب هم نه بندیستا او نه ستونزي ورته جوړیږي.
هر مذهب چې هغه اسلامي که غیر اسلامي نو هغوی ته آزاد فضا کې اجازه ورکړي ول کې هم د منزل لپاره هم د نور شرایط لپاره. خو د دوی په قوانینو مطابق فرض کړه د باندې په جهر اذان څه دننه جومات څه وکړي. یا مثال یو مشکل داده چې دید دیده باز نه چې هغه منطقه یه که خلق تکسیگی جماعت مخی زیاد بیده باز باز جور نیستی و قرار باندی جماعت وزی دید جگ راگ باندی و نگه یه دقیقه یک سر مشکلات ده اغام ده خلق لباره به خامخا خدای نخصل تو شکایت نیکی نرس مشکل نیست فضل خدای ده.
نوموړی وای یو خو ځای خلک ورسره ښه چلند کوي او بل دوی د هیواد قوانینو ته پوره احترام کوي. نو هیڅ کله هم د مذهب پر اساس توپیری چلند نه دی ورسره سوی.
اسلام عزت او دین د قربان نشم چې په خپل دغه نور مذاهب یا دغه نور ادیان کې دی یا د خلک ژوند کې در دموګو هغه وضعیت څه ګوري دموګو وضعیت دموګو اخلاق څه ګوري دوی په خپل متاثر کیږي متاثر کیږي. نو موږ سره ډېر ښه سلوک کوي هغه کوم انداز کې چې موږ روان یو دوی هم خوشحاله دي موږ هم خوشحاله یو. څه مشکل توس په خونه ده پیښه زیباد هم الله پاک رفود رحیم ده چې په همدې سختي سره موږ مخ ته لاړو.
دی وایي بدی خاطرې نه لري خو خوږې خاطرې خورا ډېرې دي.
دلته هغه اول پروګرام موږ د اختر لپاره ونیو نو زموږ جای نه و جای نه و جماعت نه جای دودو تعداد مسلمانانو ډېر زیات و بیا اجازه م واخته اجازه م واخته بیا پخپله کرابیني دی پخپله د دوی دولت زموږ امنیت کې ونیو جای راته مشخص که اصلا پارکینګ څه جای و بیا نور دغه پاچونو دشان مو پخپله راوړو د فضلخیر مسلمانان عربان زیاد هلته م جای نه جوړ کړه.
محمد ګل مجبور له تیرو لسو کالو راهیسې په ایټلی کې میشت دی او د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې ژوند او کار کړی دی. نوموړی وایي هلته خلک له نورو سره هیڅ ډول توپیری چلند نه کوي.
د مذهب د ازادۍ په باره کې دا خلک بیخي تعصب نه لري. نه د رنګ تعصب سره ده، نه د مذهب تعصب سره ده، نه د قوم تعصب سره ده، نه د ژبې تعصب سره ده. په سلو کې یو نفر که چیرته وي خو هغه موږ نه ده لیدلی.
محمد ګل مجبور وای د ایتلی هیواد خپل قانون داسې جوړ کړي او عملی کړي دی چې د مذهب منونکو او یا نه منونکو ټول حقونه پکې خوندي دي.
یعنی د مذهب د احکام لاندې قانون نه ده جوړ شوی. یعنی ازادي ده که څوک مذهب کی کنه یی کی که څوک کوم رقم مذهب کی کی دې کنه یی کی د خپل مذهب دوی پرې کوي چاته داسې نه وایي چې مذهب وکړه دا دی ویلې پرې خیدا. نو دلته په دې
وصولو د مذهب ازادي د هر رقم کلتور ازادي په د حکومتو په قانون کې ازادي هیڅ مشکل نه لري. نو په دې خاطر د مذهب ازادي به حد ده، هر څوک کولی شي په هر مذهب په هر دین چې وي خپل دینی مراسم په ازادانه ډول سرته ورسوي.
اټلی هم په هغه هیوادونو کې دا چې په دې وروستیو کې په کې ځینې داسي ناوړه پیښې شوې دي چې بیا یې ذمہواري سختدري جو مسلمانو ډلو منلې ده. محمد ګل مجبور وایي چې کله داسي پیښې وسی نو بیا د اټلی خلک که څه هم غبرګون نشي خو نظر ساتنه کوي چې دا سختدري ډلې هلته پر خلکو نفوذ ونه کړي.
په اصطلاح یوه کنترولي سترګه ورته ګوري، ځکه چې کله باتې پیښې وشي یا وشوي نو دغه مسؤلیتونه مسلمانان اخلي. بیا په مسلمانانو کې خاصې ډلې دي چې هغه دوی ته اوس معلومات شوی دی چې دا ډلې خپله مسلمانان وژني، نو دوی داسې فکر کوي چې دغه خلکو دا خلک د دغو ډلو اغېزو لاندې نه وي. نو مونږ کنترولیږو، نور بد چلند نه کړی ده نه بله، خو د کنترول لاندې یو، خاص په دې خاطر چې دا خلک د دې وژنو وژونکو ډلو د اغېزې لاندې نه وي راغلي.
هجرت زازای وایي له تیرو شاوخوا اوو کالو راهیسې په اټلي کې میشت دی او ښه په آزاد سره خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
جمعتونه هم شته دي، اختر اختر هم کوو، په اختر لمونځ هم کوو جمعت کې. نو دا هر څه کوو، خپل مذهبي لمونځونه او دا کوم چې پیاري ده که کور کې که په جمعت کې دا کوو ټولو. نه هیڅ مشکل نشته، هیڅ مشکل نشته. که لمونځ کوي تاسو هم وایي چې لمونځ مه کوه، هغه تاسو ته خپله خوښه ده. نو تاسو وایي دا دوی ته نه وایي چې لمونځ مه کوه یا دا کار مه کوه.
له نوموړي څخه مې وپوښتل چې کله هم د مذهب پر اساس توپیري چلند یا سلوک ورسره سوی دی او که نه، نو هغه وویل
نه مو خو تر اوسه پورې داسې نه ده جوړه چې چا سې سپکاوی کې کوم مسجد غلط کار کړی وي یا کوم هغه کډټو ته پر مانا تدلې داسې.
هجرت ځاځي وویل چې کله په نړۍ کې سخت دریځي مسلمانې ډلې کومه پیښه وکړي نو دوی پرې ځورېږي. د ده په وینا دا ځکه چې هلته د اسلام نوم ورسره بدېږي.
مسلمانو بدنامی کے مطلب کی مسلمان خبر کی
نموڑی ویل بدی خاطری یا نست خو یا وخوژه خاطره یا داس بیان کړه. فیض الله وای اروپا ته وړاندې راغلی و خو په اټلی کې له 2014 کال راهیسې میشت دی. دی هلته د مذهبي مراسمو په اړه وایي
چې دا لمونځ ټیم شي او د هر وخت لمونځ ټیم شي تری چې کې په هر ځای کې کړای شي که لمونځ وي که خپل د مذهبي هر هغه وي په هر وخت کې کړای شي. څه پابندي بېخي نشته چې د کار په سر ورته وایي چې د خپل لمونځ کوم درته خوشحالېږي او اعتبار یې دنه زیاتېږي او ډېر په مینه درته وایي چې زه خپل لمونځ وکړه، خپل اودس دې وکړه، خپل وخت درکوي.
فیض الله وای پر دې خبره د اټلی له حکومت او ولس څخه ډیر خوشاله دي چې دوی سره ډیر همکاري او ښه چلند کوي.
نو دغه واجه کوم دې په خوشاله بل اخر دا چې نور وختونه راغله لکه د اختر لمونځ شو چې حکومت کې نه ځای نه وي نو بیا داسې یو خفت ماحول ته خوشاله کوي په غوږ کې ته مثلا سکیورټي ټول دین سي ډیر په خاغه موږ سره خو دا چې زه ګورم ډیر په خاندو زیاده کوي.
دی وای هیڅ کله هم د مذهب پر اساس توپیری چلن نه دی ورسره سوی او نه یې لبل چا داسې خبر اوریدلې ده.
یار تر څو ما داسې نه دی اوریدلې، خپل اختیار یې خود اختیار یې ورغول چې هر څه کې اوس زه خپل اوس بیرون وروتل یم په دغه شخصي کله کې وروتل یم چې خبره چې درته خوشحالیږي چې ودی ګوري.
فیض الله زیاته کړه چې په مسلمانو هیوادونو کې چې یو شمیر ډلې په اروپا پسې غلط تبلیغ کوي د ده په وینا هغوی له ځانه خبرې کوي.
څو کاله کېږي 2009 نه دېخوا دلته اوسېدلی یم په دغه اروپا کې لکه ناروی شو، جرمني شو، فرانسه شو، یونان شو. په دغه کې خو ما داسې په میاشتو میاشتو کلو کلو مې ژوند تېر کړی ده، تر اوسه پورې ما ته داسې شی نه دي. او هغه څوک وایي چې دا نشته خو یوګو تر نږدې نه دی لیدلی، هغه د دوانه یو خبره جوړه کړي چې والله داسې ده والله داسې ده، که نه هغه دی خپل هغه ده یوګو کم ذهن پورې تړلې ده نو چې یوګو به ذهن دومره رسېږي.
نوموړی وایي د سختدري زوډلو کړنې هلته داسې یو فضا جوړوي چې بیا خلک مسلمانانو ته یو رنګه د شک په سترګه وګوري.
دوی چې کوم دا پیښې ګوري یا یې په تلویزیون ګوري یا یې په هغه ګوري، دوی داسې لږ مخصوص دا کړي چې ورغوله شاید دا سړی هم داسې وي، خو چې بیا دوی وپېژني بیا هغه مغسې دوی نه ده ته ګوري، دوی خپل ثبوت ته ګوري چې چا کړی وي، هغه ته په بد نظر ګوري، چې چا نه وي کړی هغه ته وایي چې خود اختیار یې.
هجرت زازی وویل د اروپا ولیده چې د علم پر اساس یې څومره پرمختګ کړی دی، نو د ده په وینا پر پښتنو غږ کوي چې له داسې عناصرو لرې ووسي څوک چې دوی له تعلیمه ګرځوي.
نه باید هغو ته مونږ دغه چې باید دغو کارونو نه دوی ډېر لرې ځانه وساتي، چې داسې خلک ترې باسي مثلا کوم غلط هغه ته کوي دا هسې هغه دی لکه، نو باید دین ډېر لرې ځان وساتي. دا پیغام د ټولو ځوانانو ده چې باید څوک پاپیر غلط نه شي، په چا په خبرو یا په چا په کیسو باید څوک غلط نه شي.
محمد ګل مجبور وویل پښتانه باید د تشدد خوښونکو حوصله شکنی وکړي، ځان وپیژني، هغه ځکه چې د ده په وینا څوک چې خپل ځان ونه پیژني هغه هیڅ مثبت کار نسی کولی.
موږ ډیر شاته پاتې یو، د خپل دین او د مذهب په کړنلاره کې شاته پاتې یو، خپل دین مو سرته نه ده رسولی، خپل مذهب مو سرته نه ده رسولی، د خپل دین په لار نه یو تللي، د خپل مذهب په لار نه یو تللي، دین یو سرته وایي موږ په بله روان یو. نو ما اولین خبره ده باید موږ اول انسانان شو، بیا هر څوک کېدای شو، بیا سم مسلمان کېدای شو. که مونږ انسان نه شو ځانونه ونه پېژنو، مونږ نه بیا هیڅوک نه شو کېدای، په یوه چوکاټ کې نسی کېږو.
فیض الله وویل د پښتنې ټولنې ستونزې په تعلیم هوارېدای سي.
تعلیم چې نه وي نو رڼا نه وي، چې رڼا نه وي نو ټول به دغه خبرې کې چې یو بل پسې به خبرې کې ورپیانې سے به خبرې کې، نو دا خو تا ته خپله پته ده چې څوک تعلیم ونه لري نو هغه مدا وي، هغه فکر کم وي، هغه مفکوره کم وي. ما اول ارزو ارمان مې دا ده چې ټول په تعلیم سنبال شي او آرامي روشي. ټولو ته مې خواهش هم دا ده چې خپل لور او زوی ټول تعلیم ته وهڅوي.
مولوی محمد طاهر وای د ټولنې او قام د پرمختګ یوازینۍ لاره دا ده چې تعلیم وکړي او علم حاصل کړي.
ما دا پیغام ده چې دوی علم وکړي، د علم په بنیاد سره کولی شي د خپل وطن هم آباد شي او د خپل خلق هم خدمت وکړي، او کولی شي نور اصا انسانان خو پیګله حیوانات سره هم خیګله کړی شي. یو جاهل انسان کې چې هغه هر څومره مشه دي هر څومره دي خو جاهل ده، خلک بشه خفایي کې اصا حیوانات بشه خفایي، اصا هغه منځکې پیګېږي هم منځک هم پې باندې خفایي. څه وخت یو انسان چې علم ولري ان شاء الله تعالی هیڅ څوک ورشکه خپل نه. نو د ما پیغام دا ده چې دوی علم وکړي او داس وایي د خپل وطن لپاره خدمت مقصد ولري.
د خبرونې ګډونوالو دا هم وویل چې د دوی په فکر پښتنو ته پکار ده چې پرمختګ ته فکر وکړي او هغه خلکو ته غوږ ونیسي کوم چې دوی ته له نړۍ سره یو ځای د تللو لارې شي.
ونیزه خبرونه ورورولیم واوریده چې بوریوال کاکړ وړاندې کوله او اوس هم ورزو بل پروګرام تاندې هلی ته. په دې پروګرام کې د 2013 کال په انتخاباتو کې د خزو امیدوارانو سره خبرې کوو. جوړونکی فرخنده اسد ده.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلی.
د نن په پروګرام کې د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د هغو ښځو امیدوارانو سره خبرې کوو چې یا خو دغه انتخاباتو ته ولاړ دي او یا هم د مخصوصو چوکیو لپاره منتخب شوي دي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. حمید شاهد د پاکستان د تحریک انصاف ګوند په ټیکټ ته دیر نه ولاړ. د هغه وایي په دیر غونډې ځای کې د یوې ښځې لپاره انتخاباتو ته ودرېدل یو ګران کار دی، خو اوس په ښځو کې سیاسي پوهه هم زیاته شوې ده.
شکر الحمدلله، مطلب دا چې په ما سره ټول مشکل سامنا خو خامخا کیږي، خو لکه دا چې زه ښه فیل کوم چې لکه زه د جنکیانو ته لاړ شم، زنانو ته لاړ شم، نو هغوی چې ما سره خبرې کوي نو هغو سترګو کې غټې غټې اوښکې راځي. د دې لپاره چې د هغې وطن د لسم یا د یولسم دولسم پورې سبق للي، خو د هغې نه پس د هغو ټولې لارې بندې وه. نو مطلب زه ځکه خوشحالېږم چې شکر دی چې ما له خدای پرسونو حوصله راکړه چې زه دې تر ورسېدم، او د دوی لپاره به زه خدمت کوم او دوی به ما سره دعاګانې کوي انشاءالله. زما یو یو پروګرام اوس چې کم وي، کم از کم زما سل یو نیم کال دوه سوه ښځې ما سره غوډېږي، او هغو دی نارے وي چې مونږ به څوک وو. زه ورته یم تاسو دو کې تاسو یو ښځه لاسه او پنځه اوټونه ځان سره نور کې، یا سلور کې یا یو کې، نو انشاءالله زموږ کامیابي دی. انشاءالله ډېر ښه ریزلټ دی او ډېر ښه، مطلب زه محسوس کوم او زه خوشحاله یم په دې کې ډېره.
حمیدا شاهد وای کور په کور د خوځو سره ویني او د خپل ووټ د حق او استعمال په اړه ور سره لومړی خبرې کوي.
جی بالکل، تاسو ته پته پور چې لکه د خان نزیات په دې کلو کې افغانان ډېر زیات تلاویږي، تا خبره کړې نه زه په دې خوريږي. شکر الحمدلله چې په ښه طریقه باندې داخله کوي کې اوس زموږ د عمران خان کې لیډر دی چې کور په کور باندې ارته پیغام ښه خبره د ښه مطلب چې سړي د اوټ څنګه خبره ده، دا ښه پیغام مو کوشش کوو چې خلکو ته ورسو. لکه دې کې هیڅ بده خبره نه چې چا ته د پولینګ د پولینګ بوت سمسلې، نو مونږ کوشش کوو چې هغه کې دوی ته پیسې ډزنی او څه مصیبت وي، نو مونږ به له هغه د ټولو چې کوم دی چې دوی خوشحاله. تاسو پته چې یو کس دا غواړي چې یو شی دې په پرفیکټ وشي، خو هغه هسپتال ته کوڅوک ځو خو واده لري او خو اسې دي، نو په دې وجه باندې چې دوی ته د دې شی سهولت وي چې دوی پارام اوټ اچولی شي، او داسې څه پکې د نارینو یا داسې څه کیسه نه، او ټولې زنانې انشاءالله مطلب تاسو په خپله ښکاره شي چې زمونږ پاپ پر دې زمونږ پر پیکیټن باندې انشاءالله ښه بھرپور طریقې سره د ښځو اوټونه کار کوي.
د خپلې ایجنډې په اړه حمیدا شاهد وایي
زمونږ خاص همدای دی چې ګوره درې خبرې داسې دي، یو صحت سیکشوال هیلث، یو چې کوم دی ایجوکیشن، او یو مطلب چې دې خلکو ته، او یو لارې روډونه. لکه تاسو یقین باندې کوئ چې د شپږو شپږو ګینټو سفر موږ کړی، چې کور ته لاړ شو موږ بیا پوهېږو چې کور ته کیږو څنګه او پاسو به څنګه، مطلب د روډۍ نه موځو. نو هغه ماشومان آیا په دې روډونو باندې چې دي، نو هغه چې کور ته راځي نو هغه د روټۍ د خوراک نه پرېوځي، نو د دغه میندې او دا هغه په خپله وځاوي چې موږ بچي چې کوم دی هغه په آزاد کې دي، زموږ زنانه په آزاد کې دي. مونږ ته هاسپټل مطلب د سیسنیشته رې زموږ په ایجوکیشن د پاره، مطلب آر یو سی کې په آر دی په دې باندې مونږ ته اسکولونه کالجونه په کار دي. تاسو په خپله سوچکه چې په یو ځای کې اسکول در لګي نه ده جنکونه د هلکانو، نو هغو به څه فیلینګ او څه سوچ بي. نو په دې وجه باندې مونږ هغه سړي هغه شان چې بیا مونږ پوه کوو چې اوټ اچول ګناه ده، نو چې سړی په اوټ باندې مطلب هغه ودي نو هغه ثواب دی. سره سره دې چې کوم دې تاکمې زنانه چې ناجوړې او په کڅوړو کې اچول په دغه لارو باندې راغوځي، نو هغه مطلب شرم نه دی. هغه په دې وجه باندې اوس خلکو ته احساس کې چې او واقعي مطلب دې کې هېڅ قسمه لاره نه، د پیادو لاره کې نو هغه د څلورو پنځو ګینټو نه تل سوچ وکړه چې یوازې په دې لاره باندې څوک ځي، انسان دی یا بیمار شي یا طبیعت خراب شي یا نور څه دي. نو ماشاءالله اوس جوړ چې کوم دی نو زموږ لکه هغه په خبرو باندې په دې باندې مونږ پوه شو، نو هغه هغه ځای بیا وی چې جام واکې دا خبره ټیکټو دا نه کومه سره چې چې څنګه ته دومره په کیسه نه دي دا شی وی چې نه کار به مزید په دې باندې خوري کوم او بچی ته درې خبرې ورته کړم. هغه ماشاءالله کوم شي په خبره باندې چې دا ټیکټه یا نه.
د عوامي نشر ګوند په مخصوصو چوکیو لپاره منتخب شوی د مردان جمیله ګیلانی وای ګوند یې په هزاره کې ارم فاطمه له ټیکټ ورکړی دی. هغه د سیاسي ګوندونو لخوا خصو ته د ټیکټونو ورکولو په اړه وای دا به لا هم وخت اخلي چې زیات خزینه خپلې غا په عامو انتخاباتو کې برخه ولري. جمیله ګیلانی د خپلې ایجنډې په اړه وای
هزاره کې کومه وګورو نو زمونږ تکړه خزشته دی، یو وجه خدا ده چې مونږ هزاره کې ارم فاطمه بیبی دا هغه پورا دا
یو رول پدې زمو پدې پټه کې نن ادا کو او هغه ته هم ټیکټ پر پرشه وي د جنسي په ان ای ټیکټ نو تکړه خزي هم یعنی دا نه چې صرف یعنی موږ پدې هغه باندې لا ټیکټ ورکړي چې دا دا ګټه چې مشي دا د فرند دلش دا جنسي باندې راځي کو هغه خپل کوشش او خپل همت باندې راځي کو واقعي ما تاسو اول خبرو کړه چې دا خپل کړلې د خزي معاشي حالات سره نو چې د خزو معاشي حالات په اړه تلې راغلي نو هغه پوره پر د پاتیا هم شانتي اعتبار په خزو باندې ځکه چې پاتیا نه یعنی هغه خو اغیخو گتلی سکنت کار دی خو پاکیانے با پدیس دغیر باتی رازی دا یو پروسس دے دا کم دے کم دے یعنی خزی لگیا دے دا پارا کوشش دے منگ بنن اخفل پاتے کم کو پتار دے چا نور خزی ہم پا خودو پاتو کے دنن دا سوال اچتائی بیا بیا اچتائی خل کچھو کے دا زمانو نا عادت ندی دا خزو دا ترکی سرا دا خزو دا مخکتلو سرا نو آغی تا دا خبر بیا بیا دا سوال بیا بیا اوچتول ضرورت رازی بیا بیا ویل غواڑی نکدا یو 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 لائف لانگ آغا دے دا خد دے تبا کامیابی با تو ہسٹاگل با جاری ہوئی زمونگا کوشش پہ جاری ہوئی مونگ دا خبر باہر پہنچو باہر بہم کو مددی پہ نتیجہ کے بعد تبدیلیں ضرور
پختنی خزی او پا پاکستان کے راتلون کی عام انتخابات د دیرنا د تحریک انصاف ګوند لخوا په مخصوص چوکۍ منتخب شوی سمیرا شمس د خپل ایجنډې په اړه وایي
زمان چې دیر کو داسې بدکمت دی لږه پاتې شوی دا کومه کې د خځې کار وایي کله سړی کار وایي خځې په اړې درانه پاتې شوی دی سړی په پیسې پاتې شوی سرا سر بالکل زم د حق دی ان د نه ایجوکیشن سیستم څنګه نه د بزنس څنګه هم څنګه د وګړو څنګه هم څنګه هر یو شی څه باندې د میډیکل څنګه میډیکل کالج څه دی او میډیکل کالج په دغه هوا کې اناونس کړه هغه پاتې دی یواز خځې نه جواب ایجنډا کې د فیمل امپاورمنت کو بالکل اشاره ده پر بالکل کار کول وکړ دی زغو ووټینګ هر څه د پاره کار کول وکړ دی پارٹی ہم جدا آفر ہم کرے چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ اگر کئی جنرل الیکشن ہو کئی فاوی کی بس بس ہو جی مادرہ لگے دو جی مگو انہ کرو خوبتا مین ایجنڈا کی جہاں بلکل فیمل امپاورمنٹ شتا فرمن ایجوکیشن حوالے سرکار شتا خود جیو مین کی کم اگر کسا تھا جو ہم با علاقہ کی بجنے میں شتا بجنے سنگی یوش پا یو کدی جی بجنے میں لاوے گی بلا شر بل کری تا بجنے میں لاوے گی غیرہ سے تقریبا سر ڈکیٹس نا وزیر پاتشو اگر پاتشو آل تا حالات دیر زیاد بد حال دی مطلب اگر بیسک رائٹس میڈیکل کالج نشتا یونیورسٹی نشتا دیر خلق اور معشمان اور ٹول باہر راسی ہاسٹل کی پاتی کی یہ زیادہ تر کوئی کمپٹیشن ہم لگتا شی اور میرٹ باہر نگانی بیسیکلی ایجوکیشن تو میں اسٹرانگ دے پرکھور سائڈ کی بہت شام آباد سائڈ کی آزادی والا معشمان والے کمپیٹ نہیں میں نے جنڈوں کے خود ہم راضی اور فیمل دپارہ بالکل کار پکار جاتے فیمل دپارہ ووٹ نشتا ایجوکیشن نشتا دپارہ جاب مشکل ہے بیس وغیرہ ہوتے ہیں کسی باہر
اخوا د کورمینا عامو انتخاباتو ته ولاړه آزاده امیدوارا علی بیگم د خپل ایجنډې په اړه وایي
مسئلہ غریبی دا بے روزگاری دا او صحت دا پارا او اغوی لکا زچے دا خزو زندگی تا گورما ما تا دیر زما زر دیر خوبشی لکا یو خزو با سہر چی پاسی گی دکور اغا دمرا کارونا اغا تود اوکی خو اغا سو اجرت نشتا او اغا لکا ورتوائی چی دا لکا روزگار نشتا دکلو چکم کارون دی لکا بجلی بنی او دوی غریبانو با بجلی دلتا دیر لوی مصیبت دی لکا خطو دا پارا چی دا مشین دی کور چی پروت وی او چی جامی بین دی نو چرتا شپا دو درو بجو تا انتظار وی چی بجلی راشی نو لگ غب کپڑے بہن جی عمدہ شان لکا معشمان ور تک کڑی دی چی وہی زمونگا تھا بجلی نشتا بجلی دغے کورما کے دیر لیا مسئلہ دا یو قسم تک ٹارچر دے نظام با کوشش داوی چی نمبر ون بجلی صفا اوب او د صحت سہولیات او تعلیم او خصو د پارا صدا سے قسم تا سینٹری چی چنسا د دوی لکا اس نن سوا د ریڈی میڈ کپڑو دے ڈیمانڈ دے تا دا زنانا ہوتا صدا سے قسم تا فیکٹری او انڈسٹری جوڑا شی زی پا زی چی دا حضی پتے یو دا سے ادارہ دی چی دوی پتے یو قسم تا دا روزگار سوسائل پیدا ہو شی امدہ کشانے دا کنے خضی چی امید مان دیوی چی غا پرنینٹ دی اگوی تا آرو سو موائی چمان رادو سخ خوراک نمیلا دی لکی جی داوی چی دا زنانا و سیحتم خرابی اکو معاشر پیدا ہوشی ہوئی ہم سے ہتا والا